ریډیو دا سنیس اجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړی کې باندې تاسو ته یو تفصیلی ریپورت وړاندې کوو. خدای نه وړاندې دا به درته غواړم که تاسو په خپل موبایلونو کې د مشال ریډیو اپلیکیشن نوی اچولې نو هغه واچوئ. دغې له لارې هم تاسو ته مشال ریډیو خبرونې اوریدلی شئ.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
اوس ورسو د تفصیلی ریپورت طرف ته. دا ریپورت د لیکوال راسک فهیم په اړه دی. راسک فهیم په نړیوالو پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کړې دي او د بیلابیلو هیوادونو سفرونه هم کړې دي. دا هر څه دغه په شاعرۍ کې هم څرګندېږي. رازق فهیم د ځوانانو د روزنې لپاره یو سازمان هم جوړ کړی دی. زموږ همکار راشد خټک لاغه سره مرکه کړې او دا تفصیلی رپورټ یې را لېږلی دی.
د پښتو ادب ډېر کره کتونکي رازق فهیم ته نازک خیال شاعر وایي او د هغه شاعري پیچلی ګڼي. ځنې د هغه شاعرۍ ته د هندي سبک نوې تشکیل هم وایي، خو پخپل رازق فهیم د دې اصطلاح سره ډېر اتفاق نه لري. هغه وایي چې اوس د سبکونو دور تیر شوی دی او په پښتو شاعرۍ کې هم نوې تجربې کول پکار دي. تر شلو کلونو هم زیات وخت وشو چې د رازق فهیم د شاعرۍ ټولګه یوه پیاله رڼا چاپ شوې ده. تر اوسه یې د شاعرۍ بله مجموعه نه ده چاپ شوې. د کتاب په چاپولو کې د دومره ځنډ او په نورو ادبي موضوعاتو مو ترې په دغه مرکه کې پوښتنې کړې دي.
سلامونه فهیم صاحب، ستړي مشې، جوړ په خیر، زموږ خپرونې ته په خیر راغلی.
مننه جناب خټک صاحب، ډېره مننه تاسو هم ستړي مشې، تشکر همیشه موږ ته موقع راکړی ده.
دلی مې دي چې تاسو ناول لیکئ. تاسو خو خلک د یو شاعر په حیث پیژني او هغه هم د پیچلو شعرونو او د پیچلو خیالونو د شاعر په حیث، تاسو نثر ته څنګه ورپام شو او ناول په څه لیکئ، موضوع یې څه دی؟
خټک صاحب دا دې سم نه دی اورېدلی، دا بچا سي خیالي خبره درته کړي. ناول ارادي خو زما ډېری جوړې سي، بس بیا هغه سر ته نه ورسي، نو تر څو چې یو باقاعده ما یو چې دا خاکه یعنی لیک ته نه یې راوستي، نو په دارنګ خبرو باندې که زما له خولې ته اورېدلی باور مه پرې کوه.
ستاسو د شاعری چې ده دا پیچلی ګڼل کیږي او کره کتونکي ورته د هندي سبک نوې تشکیل وایي، اگر چې اوس په دې وخت کې د سبکونو هغه کیسه لږه شاته پاتې ده، بیا هم چې په درسي یا په سندي تحقیق کې یا په کره کتنه کې خبره کوي نو خامخا به یو نوم ورکوي. نو دغه رقم شاعری چې ده دې ته ډېر خلک لفاظي وایي، وایي چې تاسو څه خاص پیغام پکې نه، بس خو خیال یې پیچلی وي، توري سره تاو کړي را تاو کړي. تاسو د دې نیوکه په اړه څه وایي؟
خټک صاحب د خپل شاعری په باره کې به زه تاسو ته څه ووایم، چې پیچلی ده کله یو سبک سره تړلی ده که نه ده، خو په مجموعي اعتبار باندې زما دا خیال دی چې شعر د خپل وخت ښکارندوی وي. پاره کې دننه اپروچ هم نو چونکې زموږ شاوخوا ژوند چې دی که هغه یو پیچیده پیچلی او غیر متعین هیئت ته رسېدلی دی، نو ظاهره ده زموږ چې کوم پنځونې دي زموږ تخلیقات دي که د شعر په شکل کې یا د یو بلې فنپارې په شکل کې، نو ظاهره ده په هغه کې به پیچیدګي او په هغه کې به دا تنوع، په هغه کې دا یو انګریزي کیسې ورته فلویډیټي د معنا په لحاظ باندې که نه، دا ټول شان راځي. نو ما خو په خپله خدای ستا دا هڅه نه ده کړې چې زه له یو سبک سره ځان وتړم، او زه په خپله هم دا ګمان لرم چې دا زړې خبرې دي، یعنی د هند سبک چې دی که نه هغه یو وخت خپل معراج ته رسېدلی وي، هغه یو ادبي روایت په تور باندې پښتو فارسي اردو په دې ټولو دې سیمه ییزو ادبیاتو کې هغه یو رول لرلی دی، خو د نن په لحاظ باندې د هغه له ټکنیک څخه استفاده کېدلی سي. خو زما دا نظر هم دی او زما دا یقین هم دی چې د نن شاعر باید چې د نن حقیقتونه په نظر کې ولري، او چونکه ټکنالوژي په هر لحاظ باندې دا ټکنالوژي دومره مخته تلې ده، نو د شعر کې د ننه سي د معنا او د لفظونو تر مابین کم جوړښت دی او دغه ټکنیک دی که نه، دا تم په کار دی چې په نوو پیمانو وکتل سي. زه خو دا فکر کوم چې که زما شعر له هندي سبک سره تړل کیږي نو دا به یو رنګ د هغه دننه که لږو ډېر امکان موجود هم دی که نه دا شاید هغه راکم کړي.
ها ها، یعنی دا تاسو په خپل شعر یو ډول نیوکه ګڼئ؟
نو زه خو خپله دا ګمان لرم. دویمه خبره دا د سیمانا څومره باید پیچلې وي او دغه دا خو ته په خپل هم یقین لرې او موږ بار بار په ادبي مجلسونو کې په دې باندې خبره هم کړې ده چې مانا یو متحرک ماده ده په شعر کې دننه کنه، او ستا تخلیقي توانایي چې ده کنه هغه هغه تحریک کې دننه په هغه ماده کې دننه څومره رنګونه څومره ارتعاش ژوندی ساتلی سي او ژوند ژوندی ساتلی سي دا ستا په تخلیقي زیار پورې انحصار لري. نو زه خپله شعر په یو دارنګه زاویه تخلیق کوم هم او له هغه سره معامله هم داسې کوم. نو خلک د بیا خپلې د تنقید پیمانې ورته ږدي. نو
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس واده مکو او سندره اورو.
ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم و نادانا رکیبانو خرسولم رضا کا طرف اولادو ہم کل
پختو صدا سے کلک تڑلم را تڑلم پختو صدا سے کلک تڑلم را تڑلم نادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم ہزار میں منک ناز دے جنبلم ہزار میں منک ناز دے جنبلم و نادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم.
سندره تاسو اوریده اوس بیا د رازق فهیم سره خپل مرکه ته دوام ورکو.
د شعر او ادب سره مقاله رسمینه شوه. فهیم صاحب څومره وخت کیږي چې شعر لیکي او څنګه مو دې طرف ته توجه واوخته؟
شعر لیکل بیخي له ماشوموالي څخه، خو چونکې په یو داسې چاپېریال کې مو ژوند کړی دی چې هم په کور کې هم په محلت کې هم په فضا کې شعر موجود و، د فوک په شکل کې هم، د ولسی ادبیاتو په شکل کې هم، او د رسمي ادبیاتو د کلاسیک خصوصا د پغه والا باندې هم. نو شعر همیشه ځان ته را متوجه کړی یم، او بیا یو وخت داسې راغ غالبا په اووم ټولګۍ کې چې دا مې زړه ومنله چې یاره پکار دی چې که ماته دا شی خوند راکوي نو طرف په ځان کې وګوره چې شعر لیکلی سم که نسب لیکلی. او یو ماتو ګډ شعر مې ولیکي، ما خیال دی چې دا زه په اووم ټولګۍ کې وم چې بیا شعر مې لیکلی دی، او له هغه پس بیا په شعر پسې باقاعده بیا مې ابتدا کړې ده، او بیا د ملګرو سره ناسته او د هغوی زه ښه رهنمایي اخیستې.
فهیم صاحب، دا کتاب مو چې چاپ شوی دی ډېر وخت یې وشو، تر اوسه مو بل کتاب چاپ نه کړ، د دې څه وجه ده؟ شاعري مو کړې نه ده که نه؟ کړې مو ده خو چاپولو ته مو زړه نه کېږي که نه؟ د خپل عادت مطابق ګوتې پکې وهئ، بدلوئ را بدلوئ؟
یاره خټک صاحب، حقیقت دا دی که نه چې څومره شاعري په کار وما کړې وه، ما هغومره شاعري نه ده کړې. نو کتاب مو هم مرتب کړی دی، او دا په بار بار له تاسو سره په مرکو کې یا له نورو ملګرو سره په مرکو کې د دې ذکر شوی دی. خو هغه د چا خبره چې هغه زړه اوبه نه پېخوي که نه، یعنی یو خدا دی چې غالبا له دې د خشل درویشت کاله اوسو چې زما هغه کتاب راغلی دی، د هغه بعد هم ځینې شعرونه چې ما لیکلي دي په هغه کې ځای په ځای باندې شعر خوند راکوي، خو ډېر داسې لکه تر وخت چې تیر شوي. نو له دا سهولت څخه خو موږ او زموږ مشرانو شاعرانو دا لاره ښولې ده، سړی باید کار واخلي چې که شعر باقاعده چاپ ته نه رسېدلی یا هفته تر یو چاپ تیر شوی هم وي، نو له تا سره دا امکان شته چې په هغه کې لاسوهنه وکړي تر دې ځایه پورې چې هغه شاید ستا په نظ باندې او ستا په فکر باندې یو ښه قبولیت پیدا کړي. او لګیا یم شعر مو یو مخ پرې شیم نه دی، خو څومره چې په کارو ما لیکلی وي هغومره مې نه دی لیکلی.
زده کړې مو چېرته کړې دي فهیم صاحب؟ په کومو کومو ادارو کې، په کومو کومو ځایونو کې، او څومره زده کړې مو کړې دي؟ او اوس څه کار کوئ، په څه بوخت یې؟
خټک صاحب، بوري کې پیدا شوی یم، هلته مې زده کړې کړې دي، ما خیال دی چې تر ګریجویشنه پورې، او بیا کویټ ته تللی یم، له کویټ سره مې بیا هلته ماسټري کړې ده، د هغه پس بیا ظاهر ده د ژوند داسې پړاوونه راغلي دي، درې څلور ځایه پاتې شوی یم، په لویو یونیورسټیانو کې، په انګلستان کې هم، په امریکا کې هم، د لږ لږ مودې د پاره، خو بس ژوند مې بنیادی دانشگاه پاتې شوی ده، او له هغه نه مې زده کړه کړې ده، که دا درته وایم غلطه به نه وي.
په دې لیکوالانو او شاعرانو کې ځینې خلک داسې هم شته چې د تاسو چې کم کار کوي، یعنی د غیر دولتي تنظیم چلول او یا پرمختیایي کارونه کول، دې ته په خاص سترګه نه ګوري او داسې یو خاص نوم ورکوي که نه، چې دا هغه د این جی او والا لیکوالان دي. دا تاسو تېرته اورېدلي دي د چا د خولې نه چې ستاسو په اړه ویل شوي وي یا ستاسو د ملګرو په اړه ویل شوي وي، او څه تبصره پرې کوئ؟
خټک صاحب، په لیکوالانو ادیبانو کې خو هر ګوند هر قسم خزنده موجوده دی، نو سړی به د چا جواب کوي. نو خو بهرحال هغه ځان ته خپل شاید وجوهات لري، خو ما چې کوم زه کار کوم نو هغه روزګار دی او ژوند دی، او ممکنه دی له هغه سره ځینې داسې عوامل هم تړلي چې زما په فکر هغه د دې وخت یا د ټولنې یا د خلکو ضرورت وي، نو بس دا کار کوم او په دغه باندې لګیا یم، په دې کې مې چورت نه دی ولی چې خلک ګودې ته څنګه ګوري. البته دا چې مطلب خپل ضمیر او خپل ایمان سره کنه هغه ته جواب دی پاتې شوی ما او دا هغه مطابق دا کار کړی دی او شمی کړی دی زما په خیال یو وخت بلکې دا هم راغلی دی ګوره زه په دې کې یو اضافه وکړم کنه چې زه خو چونکې د این جی او کار خو زما هغه مجموعي کار هغه ډول نه دی زما کار چې دی که هغه ظاهر د تربیت سره له علم سره له ځوانانو سره تړلی دی نو ما دا کوشش کړی دی چې دا کوم ادبي جوهر چې دی یا ادبي تجربه چې ده که دا زه راړم د پرمختګ سره یې وتړم او د پرمختګ دننه چې کوم امکانات دي د ډولپمنټ او د دې شیانو دا ادبي ځای ته لاغه دخه د ادب ته د استفادې امکانات برابر کړم نو دا کار ماته داسې معلومېږي لکه چې دوه جدا کارونه نه دي بس په یو ځای باندې سره روان دي
دلته د کره کتنې کم بهیر چې دی په پخرو کې هغه ویل کېږي چې ډېر شاته پاتې دی چې په نورو نړۍ کې کمې نظریې او کم بحثونه زاړه شي نو موږ ته راورسي یعنې دېرش څلوېښت کاله پرې تیر وي اوس خو ډېر تیز دور دی یعنې پخوا په شان څوک کتاب ته انتظار نه کوي چې کتاب چاپ شي او بیا د هغه کتاب دلته رارسي اوس خو ډېر شیان آنلاین موجود وي په انټرنیټ باندې نو بیا هم دا ستونزه ولې ده
خټک صاحب دا خبره د مشرقی ادبیات په والا باندې تر ډیره په دلتم د اردو او د نور سیمه ایز ژبې چې دي د دې په والا دا خبره کړي چې به حاصل ته په یورپ کې زور سي په غرب کې زور سي یا تر یو نتیجې ورسېږي او یا بل شکل واخلي نو بیا دلته هغه ژوې دلته راورسېږي نو ظاهره د پښتو هم لاغو د خماوره نه ده خو زما په خیال په پښتو کې یو بله ستونزه دا ده که چې موږ په خپله تر اوسه پورې د پښتو نقد هغه بنیادي معیار او پیمانې نه دي مرتب کړي نم د خپل کلاسیک ادبیات په اړه داسې ډېر منظم کار شوی دی تر اوسه پورې ټولونی دي یعنی هغه لکه په انګریزي کې چورته هیڅ مطلب ته د خواره واره مواد سره راټول که کنزروې ته که نه چې کوم هغه اعلی ترین کار دی د تنقید چې په هغه کې هم تجزیه وي هم پیمانې په کې نوي راووځي هم ادب ته د کتلو او ژوند ته د کتلو نوي زاویې راوباسي هغه کار نه دی سوی او هغه کار چې دی که نه هغه کې د چا قصور خو نسته خو زما دا خیال دی چې موږ او تاسې ټول په کې قصوروار یو ځکه چې د ډېر مال ستارنګه خلک دي چې د هغو اکسپوژر سوی دی د دنیا و نویو ژبو ته ادبیاتو ته له هغه ځای استفاده کړې ده او په دې باندې شاید توانمن هم وي چې د پښتو ادبیاتو چې کوم ماخذ دی خپل یا تاریخ دی یا د ځمکې سره تړلې حقیقتونه دي د دې پر بنیاد باندې د دې نوي تنقیدي او تخلیقي پیمانو تعین وکړي او دا کار زما دا خیال دی په شخصي لحاظ به دومره نه کیږي لکه څومره سي د ټولنې یا د ادارو ودې ته ضرورت دی چې دې خواته خلک متوجه کړي
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس وا د مکو او سندره اورو
گزارونا د ظالم خورلې ستا په در کې خدای نور جړلې گزارونا د ظالم خورلې ستا په در کې خدای نور جړلې گزارونا
سندره تاسو اوریده. اوس بیا د رازق فهیم سره خپلې مرکې ته دوام ورکوو.
د شاعرۍ په پرمختګ کې کره کتنې ته په څومره ارزښت قایل یې تاسو؟ یعنې یو کره کتونکي څومره ارزښت لري د یو شاعر دپاره؟
نه، د شاعري ظاهره ده کره کتنې په اخوا باندې، خو شاعري بس یو ازانګې پاتېږي. کره کتنه ډېر ارزښت لري، خو هغه د یو علمي ټولنې تقاضا وي که نه. یعنی ستا مجموعی ټولنه څومره علمی وي، نو په هغه کې د فن یا د غزل یا د شعر او د کره کتنې تر مابین چې کوم ربط او تعلق وي، هغه هغومره مربوط هم وي او پرمختلونکی هم وي. خو چې چېرته په مجموع کې ټولنې له داسې حالته سره مخامخ وي سي، هغه بنیادی خاندګي سي یا سواد سي، هغه وستونو سره مخامخ وي، نو هغه ټولنې سي هغه له هغه علمي بهر زخه پاتې وي. نو ظاهر ده هلته بیا هغه د تنقید پیمانې او بهیرونه سي وي، هغه هم هغه رنګه ربط او تعلق او کنټریبیوشن چې دی که نه، هغه شعر ته نسي رسولی. یعنی دا خو موږ لیدلی دي چې نقد چې شعر ته توجه وکړي، نو هغه شعر له یوه معیار څخه له یوه سویې څخه تر بلې سویې پورې رارسي. نو او دا په داسې ټولنو کې کېږي چې علمي او ادبي ټولنې وي. موږ تر اوسه پورې ولسي زیات یو، علمي کم یو.
په شاعرۍ کې، پښتو شاعرۍ کې چې د نوې تجربې کېږي، د دې په اړه څه وایې؟ په کوم نظر ورته ګورئ؟ تاسو خپله هم داسې تجربې کړي دي کله، لکه مثلا تاسو نثرم لیکلی دی کله، یا موټپیزه لیکلې ده، یا د کم چې اوس لږ زاړه شول په پښتو کې کم صنفونه، لکه مثلا هایکو به واخلو، دا هم لیکلې ده چېر؟
خټک صاحب، نوې تجربې خو په کار دي، او یا خو به ته د هیئت په لحاظ باندې نوې تجربې کوې، یا به ته د فکر او د شعر د ټریټمنټ په لحاظ باندې، د معنا په لحاظ باندې نوي امکانات لټوې. ما دا دویم اړخ راخستی دی، خو په دې دواړو کې دننه هم کله کله ډېر د ضرورت وګڼم چې یاره په کار دی سي نوي هیئتونه هم سړی تجربه کړي. لما سره یو مشکل دا هم دی چې مطلب ما غزل یو خورده داسې جز وقتی غوندې شاعر یم که نه، داسې پوره وخت مې نه دی ورکړی ادبیاتو ته. نو له هغه وجې څخه بس هغه کم شی چې ما ته نسبتا اسانه معلومېږي لکه غزل، بس ما په هغه کې تبه آزمایي کړې ده. خو زه د دې خپل فکري او تخلیقي امکاناتو دپاره دا ضرورت ګڼم چې زه باید چې متنوع حیاتونو ته توجه وکم او ورسم، او تجربه کړی مې هم دی. دا نوی شی نثرم مې هم لیکلی دی، نثري نظم مې هم لیکلی دی، آزاد نظم مې هم لیکلی دی، او دا زه چې د کومې سیمې نه یم، دا هغه فوک ډېر بډایه دی، او کله کله دا زړه راته وایي چې په دې فوک کې دننه څه تجربې وکړم. نو که ژوند وفا وکړي، انشاءالله داسې څه تجربې به کوو که خیر.
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو، اوس واده مکو او سندره اورو.
کی زده فرشتی دامن خدایا زمون ملک تکری را تولی
خودری این سولی خودری این سولی خودری این سولی خودری این سولی
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
سندره تاسو اوریدا اوس بیا درازک فهم سره خپل مرکې ته دوام ورکو
سو وجه دا چې دومره وخت تیر شو خو پښتو غزل چې د خپل ارزښت او اهمیت ونه بایلو حالانکه اوس خو ډېر نوي نوي صنفونه راغلل او خلکو د نورو ژبو مطالعه وکړه چې هغوی غزل نه لري خو په پښتو کې اوس هم د غزل بچایي ده. دا ولې
خټک صاحب د ټولې ژبې سي کلاسیک بنیادی پر غزل باندې اډانه لري کنه نو هغه د غزل له گرفت نه دی وتلی او دا هغه شاید وجه دای چې غزل د دې مزکی هغه خپل اولاد دی د کزه دا درته وایم یعنی مزکه دا نه چې مطلب صرف پښتانه یا پښتو د دې سیمې په مجموع کې د تهذیبي او تاریخي ربط چې پاتې شوی دی په هغه کې د غزل پیدایش او د غزل معراج دا زموږ یو مشترک انساني کزدا درته وایم اساسه ده او په کار نه دی چې هغه دغه سینو هغه اساسي په خپل لحاظ باندې په خپل درون کې د هیت په لحاظ هم د معنا په لحاظ هم یو افاقیت پیدا کړی دی چې وخت یې نسي فنا کوله نو بیا به هم موجوده وي بیا به هم موجوده وي بیا به هم موجوده وي
ما وختي تاسو ته ناول خبره وکړه نور نصر تاسو ته لیکلې د لنډه کیسه خاکا تکل یا کومه مقاله تنقیدی مضمون دا شاین مخکې لیکلې دي کنه او کلی کلی مدینو چرته چاپ شوی دي کنه دي چاپ شوی او کنه مت لیکلې نو ولې مونږ لیکلې
خټک صاحب ابتدا کې مې افسانه لیکلې ده یو دوه درې افسانه مې لیکلې وې چې چاپ هم شوی او نور داسې نسلی کار مې نه دی کړی او ممکن سي په دې کې هم ځینې رهنمایانې د مشرانو او ځینې زما خپله کاهلي مثلا ما ته به یو مشر شاعر چې زموږ قدرمن مشر و هغه به دا وایي سیاره که په تا شعر کېږي نو بس خو شعر ته توجه کوه نو پتا ځکه ته خدای شاعر پیدا کړی نو دا نورې کیسې د مرانې دا مسره دغه کوه هغه سره دا وسو حقیقت خبر هم دا د سزما دننه سې کم یو ډیر ډیټیلډ افسانه نگار یا کیسه لیکونکی موجود و کنه هغه ژوند نو کړی سو او زه کله کله دا ارمان کوم چې دا ما په کار وې سنوې پریشي ځکه چې ما سره داغه زدا ما دا ګړل او سیم ګړم چې ما سره د ناول لیکلو یا د خصوصا د افسانې لیکلو ډېر دغه را سره موجود مواد را سره او ما په کار وې چې هغه شاته کړې ما وای خدا سیدا کنه چې اوس مې هم ان شاء الله په اراده کې دي او ځینې تیمز دارنګ دي چې هغه مو تر یو ځای رسولې هم دي ممکن سي څه شان مې وخت دا فرصتونه داسې پیدا سي چې هغه ته به یو شکل ورکو کښته کو
وای چې د لیکلو حس د لیکوالانو سره د ناستې پاست سره هم بیداریږي یعنی که سړی په ادبي غونډو کې ډېر ګډون کوي په مشاعرو کې په تنقیدي غونډو کې د کتابونو د مخکتنو په غونډو کې نو خپله هم لیکلو ته زړه کیږي تاسو خو ژوند ډېر داسې مصروف غوندې دی بوخت دی او په اسلام آباد کې دغه هلې ځلې کیږي هم که نه ادبي او که کیږي نو تاسو پکې ګډون کوئ
نه زما خو بنیادی تربیت په ادبی ناستو پاستو کې شوی دی او زما د زه تاسو په یقین یم ما تاسو ته اوس ذکر وکړو چې مطلب زه د دنیا یونیورسټیانو له تللی یم خو کومه زده کړه چې ما د پښتو ادبي ملګري د لورلای په ناسته کې د محترم مشر صاحب خیر محمد عارف او بیا بعد کې کله کله د گوهر صاحب او خصوصا د پروفیسر ربنو ازمایل صاحب د دارنګ مشران او حاجی مرزا خان پیڅه او غازی خان جازب او بیا مزولی و ډاکټر کومیل کزلباش و عارف تبسوم او پایدین گران او کاری جمع گل او مالک زیر دا ټول دا زموږ داسې ملګري و سی دا مو هر ورځ زموږ ناسته ول او ادبی ناستی به کېدې او ادبیات به څېړل کېدل تنقیدي نشستونه به کېدل او په تنقیدي نشستونو کې به موږ خپلې افسانې او غزلې تنقید ته وړاندې کولې نو په لاغه څخه دغه تنقید سې کوم بنیادي فن دی که نه د خصوصا د تخلیق که د غزل و که د افسانې ټیکنیکس په دې شانو باندې تر هغه زیات وپوهېدلو کوم چې موږ په کتابونو کې ویلې بیا کوټې ته لاړم په کوټه کې بیا دا د ملګري لیکوال چې کوم دغه و که نه هغه وخت مشران و محمود ایاز و سهیل جعفر و درویش خټک درویش دورانی او نور ملګري امزولی خلیل باور و دا ټول نو هلته هم یو فعالیت خو ناستې پاستې کېدلې او شعر مم لیکلې او ادبي هلو ځلو کې به هم مخته ولو اسلام آباد خو داسې شنډ غوندې ځای دی او دلته سي یو دوې ادبي دغه دې تنظیمونه دي په هغو کې هم داسې خبره روانه ډېره نه معلومېږي ورانه ډېره ده په کې نو مګر دا دی ما او تا او حاجي طیب او عارف تبسوم او دا ملګري د احساس خټک نو دا خو موږ خو خپلې ادبي ناستې ژوندۍ ساتلې دي او زما په خیال تر شو فعالیتونو مو زیات فعالیتونه کړي
د ساينس او ټکنالوژۍ د پرمختګ سره د ادب اهمیت کم شوی نه دی ستاسو څه خیال دی ځکه چې وایي چې اوس به د مصنوعي ځیرکتیا چې ده مصنوعي ذهانت دا به شعر هم لیکي او ناول به هم لیکي کیسه به هم لیکي نو بیا خو د لیکوالانو په خاصه توګه د شاعرانو د دوی کار ختم شو که څنګه
نه زه دا نه ګڼم شعر خو زما خیال نه دی چې د دې کار ختم کیږي دا ګوره ټکنالوژي هر څومره پر مخ لاړه سي نو ټکنالوژي خو یو سهولت دی چې استاد په کار کولو کې آساني درته پیدا کوي او شعر څه دی که دا خو له دننه زخه یو ارج وي دا خو له دننه زخه یو قوت وي چې هغه تاته وایي چې لیک ومې لیکه نو هغه استفاده سي ده یا د هغه کتارسس سي ده زما خیال نه دی چې په AI یا په دې مصنوعي ذهانت او په دې شان باندې کوي یا دا مصنوعي ذهانت له تا سره مرسته کولای سي چې ته یو خپل داسې خیال چې هغه یو شکل نشي پیدا کولای هغه چې مرسته در سره وکړي خو بیا هم د مرستې تر حده پورې دي دا البته صحیح ده چې د اصل ادبیات او د مصنوعي ذهانت د خدای زیږیدلو ادبیات تر مابین به د یو تفاهم پیمانه ضرور پیدا کیږي کم شي ته به موږ دا ویلی سي دا بیا هم ادب ده او کم ته به موږ دا ویلی سي دا د کمپیوټر پیداوار دی. دا به په ډیر نږدو وخت کې زما په خیال په دې باندې کارم کیږي او شاید د دې یو ضابطه هم جوړ شي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یو د مکو او سندره اورو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
در تماخم یار سوم در سرا خانه دوران نشجوی، یار سوم در سرا خانه دوران نشجوی، او بدر تناورم صاب در تماخم یار سوم در سرا خانه دوران نشجوی. still kabele sansikar vino jogi o badal tarano sabader tapaho yar somder sara khana duran shajugi o badal tarano sabader tapaho yar somder sara khana duran shajugi.
درم سر جرم کبم موجودی، او بدر تراوڑم سا بدل تمام یار زم در سرا خانه دوران نشجوگی یار زم در سرا خانه دوران نشجوگی او بدل تمام تا بدل تمام یار زم در سرا خانه دوران نشجوگی یار زم در سرا خانه دوران نشجوگی او بدل تمام تا بدل تمام یار زم در سرا خانه دوران نشجوگی
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو اوریده، اوس بیا د رازق فهیم سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
په انساني ژوند کې د ادب یا د شاعرۍ، تاسو چونکې شاعر یې نو د شاعرۍ خبره به، د شاعرۍ څه اهمیت دی؟
بخښنه دی خټک صاحب، دا لږ داسې نصابي غوندې پوښتنه ده او دا زما یقین دی چې په فضا کې موجوده ده، په دې سوشل میډیا باندې هم د دې ذکر کړي چې موږ لومړیتوبونه نور دي او موږ شعر باید چې داسې ولیکو. داسې خبره دا ده چې مطلب د ژوند په خپله اهمیت څه دی، یعنی و موږ ته ژوند په خپله څومره لومړیتوب لري، چې څومره هغه په ترجیح کې د غمره به ادبیات او فن او د هغه رنګونه په ترجیح کې. که ژوند ثانوي سي نو د ژوند رنګونه او ادبیات هم ثانوي کېږي. نو یو خدا خبره ده. دویمه خبره دا ده، مطلب اوس دا د ذوق خبره هم ده، یعنی ما ته زه دنیا ته د یو ادیب یا د شاعر په زاویه ګورم او یو بل کس دی کنه چې هغه له کمپیوټر سره کار کوي هغه دنیا ته د کمپیوټر په زاویه ګوري، بل سړی دی هغه کرونده کې هغه دنیا د کروندې له زاویې څخه دریافت کوي. نو دا د هر سړي د ذوق خبره هم ده. نو که زه دا وغواړم چې نه دا ډېر اهمیت لري هغه سړی چې کرونده کې هغه دیم کرونده پرېږدي او شعر دی ولیکي، نو دا به داسې غیر ترجیحي خبره وي. نو زما خیال دی چې ذوق او په خپله د دې پوښتنې د دې جواب درک کول سي، مطلب اهمیت موږ وایو څه ته، که ژوند اهم دی نو ادبیات هم اهم دی، که ژوند ثانوي دی ادبیات هم پکې ثانوي دی.
د پښتو کتابونه خو پخوا هم داسې خلکو په بیه ډېر نه اخیستل، اوس خو دغه سوشل میډیا د ټولنیزو رسنیو چې راغلی نو نور هم خلق چې دی هغه بخت شول کنه، په دې کې زیات بخت وي کتاب ته ډېر وخت نه ورکوي. نو د دې ټولنیزو رسنیو ګټه وته ونه څومره دی پښتو ادب ته، ځکه چې دې سره ډېرو خلکو د پښتو لیکل هم زده کړل او ادبي فعالیتونه هم پی کېږي، ادبي پوسټونه کوي خلک، بیا په هغې باندې بحثونه کېږي، تذکرې پی کېږي، نیوکې پی کېږي، تنقید پی کېږي، داد ورکول کېږي، لکه خلک چې ټول یو ځای ناست دي، پسونه خلک چې یو ځای په مشاعره کې ناست دي یا په یو غونډه کې ناست دي. نو دا ګټې هم دي. ستاسو په خیال ګټې ډېرې دي که تاوانونه یې ډېر پښتو ادب ته؟
خټک صاحب، زما په خیال باندې کتاب خو د یو میډیم په تور باندې زما په خیال باندې ظاهر ده داغه ارزښت خو کم شوی دی په دنیا کې، په مجموعي اعتبار باندې کم شوی دی. کتابونه څومره اخیستل کېدل، ځکه چې وخت داسې اوسي، مطلب هغه زیاتره خلک کتاب د یو بنیادی میډیم په تور باندې موجود د علم او د استفادې، نو چونکی کمپیوټر سي دی هغه سوکه سوکه دا کوي چې د کتاب ځای ونیسي. کتاب بیا هم موجود دی خو زما دا خیال دی د یو میډیم په تور باندې سوشل میډیا او AI او کمپیوټر او د دې دننه سينور امکانات موجود دي، دا میډیم به هم خپل ځای نیسي او جوړوي. به
شعر کم وخت لیکي، یعنی یو خاص ماحول درته پکار وي، یو خاص وخت پکار وي، کنه چې کم وخت راغی بس هغه وخت ولیکي سنبالې کوي او رکشي درنه سنبالول ډیر نه کوي. د شعرونو کتاب مو چې نه وخت شوی دی د سخکاري چې ډیر سنبالوي نه، او د شعر سنبالول او د محفوظولو طریقه مو سده، په ډایری کې لیکي، موبایل کې لیکي، کمپیوټر کې لیکي.
یار شعر شیر خو ما غدارنګ ای کنه سی ولا سی څومره ش شیر دې کبد شیر دې خو بهرحال ډیر وخت را نه واخ مصر را سی کله کله دا سی سی په زړه مصر برابر سم او هغه پورا سی یعنی زتا ته په یقین سره وایم چې مطلب دا سی هم سی وی دی سی لس لس کال له معنی یو غزل اخیستی دا سی نه چې غزل پورا نه ای خو هغه اطمینان نه ای پورا سی برته زه خراب کم گاډه کم بیا نور پکې ولیکم بیا خراب کم بیا یو وخت داسې راسي چې هغه خپل تکمیل ته ورسي نو کله کله داسې هم سی دي چې لس دولس کاله یو شعر خپل د تکمیل په مرحله کې اخیست او کله کله داسې هم سی دي چې په درې څلور منټه کې ما پورا غزل لیکلی ده نو بس دا خو د شعر اډانه لري چې کله درازي او زه نه یم په خبر سي کیفیت څه وي یا ماحول څه وي په چې راغلی عموماً داسې سي تازه د راغله او که وخت نه کو پیدا نه کښېنستلی نو بیا هغه زړه سي خو بهرحال زه هغه ځای کوم نه هغه که یوه مصره هم پیدا کړم هغه چېرته په یو کتاب مثاب کې ولیکم بیا چې په برابر سم نو بیا یو موډ جوړ سي او هغه غزل تکمیل ته ورسي یا شعر تکمیل ته ورسي
زمونږ اوریدونکي به ستاسو نوې غزل اوریدل غواړي زه یو هم اوریدل غواړم نو هم صاحب غزل راته ووایي او نوې غزل وي نو ډېر به ښه وي
خټک صاحب دا دغه پابندی چې دا ولګوره د نوې غزل نو دا یو آخري غزل ده چې ما لیکلې ده زه نه پوهېږم ستا اورېدونکو ته به څومره اپیل وکړي خو له ما سره دا مرسته کوي چې هم به مې وار پرې تیر شي او هم به غزل درته ووایم تا اورېدلې ده او ته یې په پس منظر هم خبرې
زه خو ستاسو د ډېرو شعرونو په پس منظر خبر یم خو دلته موږ ته اورېدونکي مهم دي او انشاءالله خوند به ترې واخلي ارشاد
شعر داسې دی چې دو ملنگان یو شریک مسکی کم گویا مانا
واہ
دو ملنگان د یو شریک مسکی کم گویا مانا د دې تصویر تر شا لیدشی یو لو یا مانا دو ملنگان د یو شریک مسکی کم گویا مانا د دې تصویر تر شا لیدشی یو لو یا مانا او شیر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه شعر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه همه په تور شخوند وها او همه جوی معنا
ډیر علی د بیا وای فهم سه
شعر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه همه په تور شخوند وها او همه جوی معنا په نظرونو کې د لمس احساس لکوم رازی په نظرونو کې د لمس احساس لکوم راځي په بدنونو چا شیندلې د خود رویا معنا په نظرونو کې د لمس احساس لکوم راځي په بدنونو چا شیندلې د خود رویا معنا نالې د آس د کور پوره پلونه مخ په غرونو
ډیر ښه
نالې د آس د کور پوره پلونه مخ په غرونو پلار د نیکه وسط سپړي اخلی لزو یا مانا نال د آس د کور پوره پلونه مخ په غرونو پلار د نیکه وسط سپړي اخلی لزو یا مانا لپاس راغه سور بلوس پنځه پنځوس په غاړه لپاس راغه سور بلوس پنځه پنځوس په غاړه جنگ لکه خور د پیاز شلوایا او تری بویا مانا جنگ لکه خور د پیاز شلوایا او تری بویا مانا د دې تصویر تر شا لیدسی یو لو یا مانا
په اردو کې خو تاسو د غالب نه زیات متاثره یعنی خوښیږي مو په اردو کې مو غالب خوښ دی په شاعرانو کې په پښتو کې به مو شیدا خوښ وي که څنګه ده
او غالب خو می ډیر خوښ دی شیدا مې هم په هغه کچه خوښ دی خو د پښتو کې د خپل مزاج د پښتو د خپل مزاج مطابق می واقعیا دا ده چې خوشحال ډېر زړه ته رانږدې دی د رحمان چې کوم شعري معراج دی هغه هم حس را کوي هم احساس را کوي هم خوند ځینې اخلم نو دا ټول می خوښ دی داسې یو تخصیص نه لرم
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو درځ یک فهم مرکه تاسو واورېده اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړی د خدای په امان
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
کٹ میں وہ بھاسا دالان تھا مولا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا دالان تھا قربان قربان دے دا خمار سر گو شما آدم خان چرسی کٹ میں وہ بھاسا دالان تھا مولا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا دالان تھا تو ہے میری زندگی میرے دل کا تو قرار مالا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا دالان تھا تو ہے میری زندگی میرے دل کا تو قرار مالا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا دالان تھا نہیں بھاتا کوئی اب تیرے سوا یارا تو ہے میری زندگی میرے دل کا تو قرار مالا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا دالان تھا چرسی کٹ میں وہ بھاسا دالان تھا مالا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا دالان تھا خمار سر گو دے گلے را بڑے دن آدم خان چرسی کٹ میں وہ بھاسا دالان تھا مالا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا دالان تھا غلط کے آدم خان چرسی کٹ میں وہ بھاسا دالان تھا مالا خوب ناراضی کٹ میں وہ بھاسا دالان تھا ماں خدا مست زوان خوب تا نپری دینا آدم خان چرسی کٹ میں وہ بھاسا دالان تھا مالا خوب ناراضی